د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنوي او اف ام 3.15 صفه اوري 8 بجې او 8 دقیقې دي. د ننګرهار د برښنا رئیس وید د دغه ولایت برښنا بیرته فعال شوه ده. د ننګرهار مرکز جلال آباد او د لغمان یو شمیر سیمې له شاوخوا دوونه یو راهیسي له برښنا به برخیوي. د برښنا مزي چې له نغلو څخه لغمان او ننګرهار ته غزول شوې دي د لغمان په بادپش ولسوالۍ کې د وستوالو لخوا پرې شوې وي. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د څلپاسه دوونه یو وروسته تیر مازیګر ننګرهار او لغمان ولایتونو ته د برېښنا انتقال بیا پیل شو. د ننګرهار د برېښنا رئیس وحید الله پوپلزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا مزی چې وسلوالو د لغمان په بادپخ سیمه کې پرې کړی و پرون بیرته وتړل شو.
سلونه بجې شاوخوا موږ په دې وتوانېدلو چې لاینونه بېرته وصل کړو. 15 شاوخوا موږ نغلو فابریکې مخایش وکړو چې هغوی لاینه مثلا نکي. 15 موږ مکمل ټوله شبکه د دواړو ولایتونو چالان کړه او برق په نورمال شکل باندې جریان لري.
خاغلی پوپلزی ویل چې دا ستونزه د سیمې د قومي مشرانو په همکارۍ حل شوې ده.
موږ مدني ټولنو سره، علماو سره، د بادبغ د سپینګیرو سره، البته حتی مخالفینو سره هم چې موږ دا سپینګیري علما دوی موږ ورولېګل او په دې موارد دوی سره بحث وشو. دوی موږ ته اجازه راکړه تر هغو موږ ساحې ته لاړ شو او لینه بېرته ورغو. کومه غوښتنه د برق لپاره وه غوښتنه موږ کتبا د خلکو ته وسپارله. موږ به د بادبغ د سیمې برقونه
تر دې وړاندې د ننګرهار مدني فعالانو خبرداری ورکړی چې که تر شنبې ورځې پورې د برېښنا جریان بیرته پیل نشي نو د محلي ادارو دروازې به وتړي. یو شمیر فعالانو د برېښنا د نشتوالي له امله د اعتراض په توګه د والي د دفتر مخ ته د تحسن خیمې درولې دي. مقدسه احمدزی یو له هغو فعالانو څخه ده چې په دائمي شکل د ننګرهار د برېښنا د ستونزې حل غواړي.
کچیر دا د غستون دي حل لپاره مرکزی حکومت او صغورونه کې غمونه کې نو دا مدني فعالان په باندې ډول باندې راپاسيږي. نن یې د پښتونستان په واټ کې مو وهلې دا نو کورسته غږ زمونږ وانه ورېده. نو مونږ به د جلال آباد کابل لار
د ننګرهار د برېښنا رئیس وای دی ته په پام سره چې د برېښنا مزي لپراخونه امن سیمو تیریږي. یوه شیبه هم دا ډاډ نشي ورکولی چې بیا به دا مزي نه پرې کیږي. خو نوموړی وای د دې ستونزو د دایمي حل لپاره یو جامع پلان برابر کړی دی. دا وحید الله پوپلزی په خبره د دوی د پلان له مخې د برېښنا دوه مزي باید ننګرهار ته راتیر شي. د 180 میګاواټ برېښنا یو دوه سرکټه مزي باید له نغلو څخه د کابل جلال آباد د لوی لارې په امتداد تیر شي او بل مزي چې 240 کیلو ولټ وي باید د کابل له ارغندې سیمې مستقیما جلال آباد ته ورسیږي. د ننګرهار د برېښنا رئیس وویل د لغمان د بادپخ سیمې خلکو ته هم ډاډ ورکړی دی چې د برېښنا ستونزه به په دائمي توګه حل شي. د وحید الله پوپلزی په وینا بادپخ ته به یو مزی له نغلو او بل له درونټې ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګې د ګلبدین حکمتیار په مشایل حزب اسلامي سره د سولې د تړون ملاتړ وکړ. د دې جرګې غړیو پرون شنبه په عمومي غونډه کې په دې اړه پراخ بحثونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له دې بحثونو وروسته وویل چې سوله د افغانستان یوه جدي اړتیا ده او باید له هغو وسلوالو ډلو سره چې سوله غواړي خبرې وشي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سولې په برخه کې د حکومت له ژمنو او هڅو هرکلی کوي او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په دې برخه کې د شوې موافقې ملاتړ ده. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه د وکیلانو له پراخو بحثونو نه وروسته وویل چې سوله د افغانانو اړتیا ده او حکومت باید له هغو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي چې سوله غواړي.
ولسی جرګې شورای ملی افغانستان همچنان در حمایت از پالیسی
دیوی د افغانستان د ملی شورا ولسی جرګه د دې هیواد د دولت له ښې پالیسۍ څخه چې سوله پکې شامل ده ملاتړ کوي. د حکمتیار صاحب په مشرۍ له حزب اسلامي سره هم باید سوله ژر نتیجې ته ورسیږي. دا د افغانستان خلکو ته د امنیت، ثبات او ملی حاکمیت په برخه کې یو هیله ده. د ښاغلی ابراهیمی په خبره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه پر نورو وسلوالو ډلو هم مثبت اغیز پرې باسي او په افغانستان کې د ناامنیو د کمیدو سبب ګرځي. د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دو ورځو به له حزب اسلامي سره د سولې نهایي موافقه لاسلیک شي. له حزب اسلامي سره د سولې خبرې له تیرو څو میاشتو راهیسې دوام لري، خو کابو دوه اونۍ کېږي چې په دې برخه کې د پرمختګونو او حتی نهایي موافقې خبره کېږي. په عین حال کې ځینې راپورونه وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موضوع پر سر اختلاف لري او همدا لامل دی چې نهایي موافقه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې ده. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زئی هم همدې موضوع ته اشاره کوي او وایي چې یو شمېر محدود کسان نه باید د سولې د خبرو اترو په وړاندې خنډ جوړ کړي.
یو څو د ګوتو په شمار دوستان د دې خبرو مخالفت کوي. دا د ملت غوښتنه ده، دا د افرادو خبره نه ده. موږ بیا هم جدي غوښتنه کوو له تاسو نه، ستاسو له دې مایک نه په جناب رئیس جمهور باندې غږ وکړئ چې د ملت په مخ کې هیڅوک دا حق او جرأت نه لري چې دا رقم ته خبرو موانع شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د لوی اختر په ورځ وویل چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې هیڅ ډول ځنډ نه مني او کچېرې په دې اړه کوم خنډ رامنځته شي نو دی به له خلکو سره دا موضوع شریکه کړي او له هغوی نه به وغواړي چې د سولې لپاره په یوه لیکه کې ودرېږي. خاغری غنی وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی او دا پرمختګ په دې هیواد کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره مهم ګام وباله.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه ښوونځي د نامنوی له کبله تازه بند شوي دي. دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي تر ډیره په هلمند، کندهار، اروزګان، زابل او غزنی ولایتونو کې بند شوي دي. د امنیتي ارګانونو غوښتل چې د دې ستونزې هم مخري. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال له 200 ډیر ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي وو، خو سږ کال د شمیره نور هم زیاته شوې ده.
په 1994 کال کې له 200 څخه ډیر ښوونځي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو له امله تړل شوي وو. په خواشینۍ سره چې سږ کال د دغو تړل شوي ښوونځیو شمېر زیات شوی دی. تړل شوي ښوونځي د هیواد په 23 ولایتونو کې دي او تر ډیره دغه ښوونځي په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او غزنی ولایتونو کې دي.
خو ښاغلی مهرداد دا ونه ویل چې سږ کال څومره ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي. پوهنې وزارت د دې ښوونځیو تړل کېدل لوی ناورین یادوي او ټینګار کوي چې باید ژر تر ژره بیرته پرانیستل شي. دې سره هم مهاله په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پراختیا په برخه کې د قلم لار په نوم ټولنه وایي چې د دوی د څېړنو له مخې دا مهال شاوخوا 1500 ښوونځي تړل شوي دي. د ناامنیو څنګ په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون هم یو لوی ستونزه ده چې زده کوونکي ورسره مخ دي. د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ کندهار هغه ولایت دی چې زده کوونکي د کتابونو له کمښت سره مخ دي. د کندهار د پوهنې د ریاست سرپرست محب الله قادری ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت زده کوونکي له تیرو دوو کلونو راهیسې له یادې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. حسم وکړه چې په دې برخه کې د افغانستان د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته بیا هم ونتوانېدو. ښاغلی قادری بیا وویل چې دوی یاد ستونزه پوهنې وزارت له چارواکو سره مطرح کړي او هغوی هم ژمنه کړي چې ډېر ژر به یاد ستونزه هواره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بندو شویو ښوونځیو شمیر 1200 ته زیات شوی دی. آیا ستاسو په سیمه کې هم ښوونځي بند دي؟ که غواړئ په دې اړه خپل معلومات له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو راستنیدل زیات شوي او احتمال لري چې په راتلونکي کې به هره ورځ له پاکستانه 2000 کډوال خپل هیواد ته راستنی شي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل د روان کال په 9 میاشتو کې څه باندې 2 لکه افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ توده شوې ده. د دا اندېښنه هم وښوده چې د کډوالو پر وړاندې د حکومت امکانات لږ دي.
د راستنیدونکو شمیره په بېساري توګه لوړه شوې. له پاکستان څخه هره ورځ شاوخوا 15000 افغانان هیواد ته ستنېږي او د دې احتمال شته چې دا شمیره په ورځ کې 2000 ته لوړه شي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر له هر راجستر شوي افغان سره چې هیواد ته ستنېږي د 400 ډالرو مرسته کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 215000 راستنو شو له ډلې څخه 1500 هغه افغانان دي چې د کډوالۍ اسناد نه لري. په خاطر دې په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال سټیفن اوبراین له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو په دومره لوړې شمېرې اندېښنه ښودلې او له نړیوالې ټولنې هیله کړې چې په دې برخه کې د 150 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په ورته وخت کې ځینې افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي.
کوم وخت چې د پاکستان ګټه راکې وه هغه وخت ښه سمسیده و. کوم وخت چې د پاکستان ګټه له موږ نه کنده سوله نو موږ ته یې دا اعلان وکړ چې هسې به وځئ.
دولت سره همدا غوښتنه ده بس چې موږ ته چا چې نمرې نه وي ځایونه نه وي نو ته باید نمرې ورکړي. داسې خلک شته دی چې د کرایو پیسې هم نه لري.
دوی له هر څه لومړی غواړي چې حکومت ورته د کورونو لپاره یوه نمره ځمکه ورکړي او د ماشومانو لپاره د زده کړو او روغتیایي خدماتو زمینې برابرې کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ساعت 8:40 شوې. وسم اجمل اندر ته وای چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څرخلی
د نیوز پاکستانی ورځپاڼې د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر پالیسۍ انتقاد کړی او په دې اړه ولیکنه کړې چې سرلیک دی د افغانستان په اړه ناسم پوهاوی. ورځپاڼه وایي پاکستانیان که د هر سیاسي نظریې سره تړاو ولري ډیر کمی افغانستان د خلکو یو خپلواکي واد ګڼي. ورځپاڼه وایي یوه ډله خیرخي پاکستاني داسې دي چې د دوی لپاره افغانستان داسې یو هیواد دی چیرې چې موږ د هندوستان خلاف خپله داخلي جګړه پر مخ بیولی شو. ورځپاڼه وایي دا ډله افغانستان بیخي خپل کور نه ګڼي خو داسې یو ځای ګڼي چې د کور ګټې پکې ترلاسه کیدای شي، داسې لکه د مصباح ټیم چې په عربي متحده اماراتو کې کرکټ کوي. لیکوال وایي د افغانستان په اړه دا نظریه هغه مهال ډیر زور اخلي کله چې له هندوستان سره د دې هیواد د اړیکو مسله رامخته کیږي. دا لیکنې لیکوال زیاتوي د ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار د بندر تړون په وړاندې چې افغانستان هم برخه ده زموږ عکس العمل ښیي چې موږ څنګه هر څه ته د هندوستان لاینکو ګورو او د افغانستان خپل ارزښت له پامه غورځو. لیکوال د افغانستان په وړاندې په بیلابیلو سوداګریزو اقتصادي او سیاسي برخو کې د پاکستان پر پالیسۍ انتقاد کوي او د لیکنې په پای کې وایي که چیرې د دښمنانه نشنلیزم او ځان غوښتنې یو مرکب ته پالیسي ویل کېدای شي نو بیا زموږ افغان پالیسي یوازې یوه ستونزه لري او هغه دا چې موږ ته افغانستان او د دې هیواد د خلکو ستونزې مهمې نه دي. د لیکوال په وینا د پاکستان او افغانستان د خلکو ترمنځ د ټول شریک میراث سربیره پاکستان هیڅکله هڅه نه ده کړې چې افغانستان او کلتوري وپیژني. د نیوز ورځپاڼې همدارنګه د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پر پالیسۍ انتقادونه کړي او هغه د سیاسي انګیزو او افغانستان سره د اړیکو له مخې بدلیدونکي بللي. د اکانومیست اونیزی هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه کړې او وایي پاکستان غواړي د کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ورځپاڼې لیکلي د دسمبر په 1 نیټه په پاکستان کې د میشتو 1.5 میلیون افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو موده پای ته رسیږي او له دې سره به دا کډوال چې مخکې اسناد لرل اوس له یو ورک قانوني برخلیک سره مخ وي. اونیزی همدارنګه اټکل کړی چې 1 میلیون بې اسنادو افغانان هم په پاکستان کې دېره دي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د نومبر 15 نیټې وروسته به ویزې ته اړتیا ولري. ورسپانه وی که څه هم داسې ضرب الجلونه مخکې تر دې غڅول شوي یا له پامه غورڅول شوي، خو اوس داسې نښې نښانې ښکاري چې پاکستاني چارواکي داسې جدي دي. دوی بانکونو ته ویلي چې د کډوالو اکاونټونه وتړي او له موبایل کمپنیو غوښتي چې د افغان کډوالو سیم کارتونه لغوه کړي. ونیځلی کې په پاکستان کې ګڼو افغان کډوالو وستا پیغام ترلاسه کړی چې دوی نور په پاکستان کې ځای نه لري.
افغان پولی تا چرمه ده مومند ایجنسی پا قبایلی سیمه که پیو جمعت که تر زنوشون که حمله وروست امنیتی مقاماتو ده ده ایجنسی پا انبار او پندیالی تحصیلونو که گرس بندیز لگوله و همدارازه پا دی سیمو که ده تلاشه عملیات پیل کریدی. پا دیارل پیشوار دازاری رادیو ده خبریال راپور واوری.
افغان پولی تسهیر ما د مومند جنسی په قبایلی سیمه کې ځای چارواکی وایي چې امنیتي ځواکونو په انبار تحصیل کې تر ځانمرګي برید وروسته په انبار او پنډیالی تحصیلونو کې تر نامعلومې مودې پورې ګرځبندیز لګولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جنسی د انبار تحصیل په پایخان کلي کې په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې دننه ځانمرګي برید وشو چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د یاد ایجنسۍ د ځایي چارواکو په وینا په دغه برید کې د وژل شو شمېر 1.5 ته پورته شوی او 26 کسان پکې ټپیان دي چې د مومند او باجوړ ایجنسۍ د هسپتالونو په ګډون د پېښور هسپتالونو ته وړل شوي او تر درملنې لاندې دي. په امبار تحصیل کې د ځایي پولیسو یا خاص درز ځواکونو یو مشر په شینګل اف پی خبري اژانس سره په خبرو کې پخلی کړی چې دا یو ځانمرګي برید چې په جومات کې دننه شوی دی. له بلې خوا به د مومند ایجنسۍ مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر اف پی خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونو تر ځانمرګي برید وروسته په امبار او پنډیاله کې ګرځبندیز لګولې او همدارازې په دغو سیمو کې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د راپورونو له مخې د امبار د پایخان کلي په جومات کې په ځانمرګي برید کې پوجل شو او ټپیانو کې ډېری تنکي ځوانان او ماشومان دي چې د لمانځه لپاره دغه جومات ته ورغلي وه. امبار د مومند ایجنسۍ د کیمورغ په بیخ کې پرته سیمه ده چې ساحل ته د باجوړ ایجنسۍ لوی سم شاته ملکن ډویژن سیمې او لمر پریوت ته د ساپو تحصیل سیمې پرتې دي. په دغه سیمه کې تر دې مخکې هم پر حکومت پلو قبایلي مشرانو او همداراز دامن لښکر پر غړو بریدونه شوي چې ګڼ شمېر کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د مومند ایجنسۍ په جومات کې د ځانمرګي برید مسؤلیت له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت احرار ډلې منلی او په دغه برید کې د ځایي امن لښکر د ګڼ شمېر غړو د وژلو ادعا کړې ده. تر دې مخکې د رواني میاشت په دویمه نیټه د خیبر پښتونخوا د مردان په یوې سیمه ییزې محکمې کې هم ځانمرګي برید شوی و چې لږ تر لږه 14 کسان پکې وژل شوي او تر 50 زیات پکې ټپیان شوي وو او مسؤلیت یې همدې جماعت احرار ډلې منلی و. افغان پولیس سیرما د مومند ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ پېښې په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېرې شوي چې پوځي مقاماتو د 2014 میلادي کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان او په ځینې نورو قبایلي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د پوځي مقاماتو د وینا له مخې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه تر 3.5 زیات کورنۍ او بهرني وسله وال وژل شوي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي او همداراز پکې د پوست تر 500 زیاتو سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. که څه هم په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله په پاکستان کې ترهګرۍ پیښې د پخوا په پرتله کمې شوي، خو په دې وروستیو کې ترهګرو د ملکي وګړو او حسانه هدفونو د نښه کولو لړۍ پیل کړې چې کارپوهانه د ترهګرو لخوا د ځان د ژوندي ښودلو پیغام بولي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم نور شریف د مومند ایجنسۍ په جومات کې ځانمرګي برید خندلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د سخت دریځ پر خلاف مبارزه ته ژمن دی.
او اوس هم یو بل موضوع، د آذربایجان په پایتخت باکو کې پرون د حکومت ضد مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ شخړې وشوې. مظاهره کوونکي د حکومت لخوا د پلان شوي ټول پښتنې په ضد راغون شوي. دا ټول پښتنه ولسمشر الهام علیف ته د لا زیاتو صلاحیتونو د ورکولو او د هغه د واک د مودې د غځولو په اړه کېږي. او بله مسئله د سوریې ده چې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې د سوریې او امریکا استازو تېره شپه په امنیت شورا کې په دې خبری وکړی او بحثونه وکړل چې سوریه والو وویل چې یو بخشی د روسیې استازی وویل چې په سوریه کې د امریکا په مشه ائتلاف په سوری ځواکونو قصدن حمله کړې ده، خو د امریکا استازی دا خبره رد کړه. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په سوریه کې اعلان شوی اوربن ټینګ دی، خو لا هم د دې هیواد جګړه ځپلو سیمو په خاص ډول حلب ښار ته نړیوالې مرستې نه دي رسېدلې. ملګري ملتونه وایي په عاجلو مرستو بار لسګونه لارې لا هم د ترکیې پولې ته نږدې ولاړې دي او په کلابند ښار حلب او نورو سیمو کې اړین خلک د مرستو ته سترګې په لاره دي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړې ده چې کډ سوری حکومت اړینو سیمو ته د عاجل مرستو مخنیوي ته دوام ورکړي نو واشنگتن به د سوری د اوربن له موافقې په شاشي. ملګری ملتونه هم د سوری پر حکومت انتقاد کوي چې د مرستو د کاروانونو مختخندونه جوړوي. بل ورته د سوری حکومت پرون ویل چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرې ائتلاف د دې هیواد په ختیځ کې د سوری د پوست پر یوې اډې بمباري کړې ده. د سوری پوست په یوې اعلامیه کې ویل ائتلافي ځواکونو په ډېرو زور کې د دوی یوه اډه په نښه کړې ده چې سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د امریکا په مشرې ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل تحول کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د سوریې د اوربن ټینګوالی مثبته خبره ده خو د نوموړي په وینا متحده ایالات باید په دې برخه کې لا نوره رښتینولي وښیي. ولسمشر پوتین دا څرګندونې پرون د قرغیزستان په پایتخت بشکک کې وکړې. مسکو پر واشنگتن تور لګوي چې د سوریې د جګړې په اړه د تړلو دروازو تر شا د اوربن د موافقې جزئیات افشا کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې له 2011 کال را په دې خوا د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي چې اکثره یې ملکي وګړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
امان الله تکل نه معلوم ځای لیکلی وایي زه ډیر خوشاله یم چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې کامیاب شوې. شکر الله عظیمی له لغمان ولایت لیکي د لغمان او ننګرهار برق روغ شونو د حکومت چارواکو څخه هیله کوم تر څو د لغمان او ننګرهار ولایتونو د برق ستونزې په اساسي توګه حل کړي. مریم سادات له میدان وردګ لیکي د هندوستان څخه ډیره مننه کوم چې له افغانستان سره کومک او همکاري کوي. فتانه عثماني لزابل لیکي هغه څوک چې سول نغوړي د بل د ویني د تویدو څخه دی د خدای د بیری په خاطر لاس واخلي. احسان الله بارزای له لشکرګاه څخه لیکي وای د هیواد په نامنه اوسیمو کې باید عملیات پیل شي تر څو خلک د حواله سړیدو مخکې د شژوند خواندان شي. له دې سره د خبرونې د خبری برخه پای ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. خو اوس اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د هرات ولایت امنیتي ځواکونو څلیرش ماینونه نیولې دي. افغان دولت نن په دوبی کې د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس جوړوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیا ولایت کې د حقانی شبکې یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. په قبایلي سیمه محمد نجدسی کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. د پاکستان یو محکمې د دې هیواد د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د جایدادونو د ضبطولو امر کړی دی. د سوریه پوځوي د داعش پر ضد د امریکا په مشه ائتلاف د دې هیواد په ختیځ کې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې ده. او د آذربایجان په پایتخت باکو کې پرون د حکومت ضد مظاهره چانو او پولیسو ته ترمنځ شخړې وشوې.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارون و همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند صدها مکتب در مناطق مختلف کشور به خاطر ناامنی ها مسدود شدند. موجیب مرداد سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی گفت که بیشترین مکاتب در ولایت های هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی قرار دارند. در منطقه شما چگونه است؟ آیا مکاتب بسته هستند؟ در اثر ناامنی ها تا چه حد مکاتب زیانمند شدند یا ای که با تهدید روبرو هستند؟ میتونین در این مورد نظریات خود را در برنامه حاضر با ما شریک بسازین و تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بیسیم دارین از طریق شماره 818 میتونین پیام های کوتاه بر ما با دری و پشتو بفرستین و نام محلتون را در پیام ها ذکر کنین. اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ماست رادیو.آزادی، رادیو.آزادی.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی درته وویل، په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې واورو، چې آیا ستاسو په سیمه کې هم ښوونځي بندي؟ په راپورونو کې ویل کېږي چې سږ کال نسبت نورو کلونو ته زیات ښوونځي بند شوي دي. علاوه په دې چې ډېر ښوونځي بند شوي دي، یو شی چې اشاره ورته په راپورونو کې مونږ شو، هغه دا ده چې په همدغو سیمو کې چې باید سږ کال ځینې نور ښوونځي جوړ شوي ول، هغه خو نه دي جوړ شوي، بلکې هغه څه چې موجود و هغه هم بند شوي دي. که ستاسو په سیمه کې هم ښوونځي بند وي، نو لطفا موږ ته ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې لنډ نظر راواستوئ. اوس په هم ورشو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې خونه می صاحب تاسو اعلان کړی دی، زه به وروسته تکرار کوم. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سلام صاحب، السلام علیکم. نعیمی صاحب تم زمینی او خلوص چه خدق سلامون اولان دی کوما نور دیر مقدمه چمی بس او مغارم چی پا اصل موضوع دی خبری اوکم. اصل موضوع خو دیر زر بغنوون که دا چه زمونگ دا خونجی بندهی پا اطرافو کی زما دا اغو مخالفین ورونو څخه چې دوی غواړي دا ښوونځي بند کړي، بله دا ښوونځي بند نه کړي، ځکه دوی دا د علم یو کورونه دي، د علم کور دی صاحبه. او وخت چې د علم کور بندېږي، نو زموږ دا ماشومان صاحبه یا شاقه کارونو ته مخه کوي، یا غلا ته مخه کوي، یا افتتاح ته او یا جنګ ته. نو که دوی دا ښوونځي خلاص پرېږدي، یوې خوا زمونږ ماشومان په علم سنبالېږي، او د بلې خوا دا ښوونځي ښوونکي به خپل سرنوشت وپېژني. اوس هغه ښوونځي بند دي په بعضې ولایاتو کې، د هغو ښوونکي هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی دغه معاشونه چې کله کله راځي په بعضې ځایونو کې، د دوی معاشونه غصبېږي. او دوهم دا چې زمونږ دا ماشومان د علم بهرې څخه دوی بې بهرې کېږي. نو زما یوازینۍ هیله دا ده د پوهنې د وزارت دا اراکینو څخه چې د قندهار، روزګان، هلمند او د نیمروز او د زابل سیمو ته دوی باید کتابونه ورسوي، درسي کتابونه ورسوي. که دا درسي کتابونه ورسوي، دا ډېر په زړه پورې کاري. او د یوې خوا به زمونږ دا ماشومان، تنکي ماشومان چې د سبا ورځې زلمي دي، دوی به البته د علم په جامه باندې سنبال شي. او د بلې خوا به دا لاره
سلامت اوسه خوشخوی صاحب. بل اردن کوي فکر کوم نیمی صاحب خوشخوی صاحب او بخشی سرشک صاحب دی چې لندن سکایپ لاره.
بفرمایین آقای سرشک، مهربانی، خوش آمدین به برنامه.
عرض سلام و احترام دارم به شما، اردو آل جناب شما و شنوندگان عزیزتون.
مهربانی صاحب، سلام بر شما.
این یک خبر بسیار تاسف بار شنیدیم، در حالی که امروز یک خبر خوش و یک خبر تاسف بار، اینا را که آدم با هم ارتباط ببینه بته ببین، یک پیام بسیار وسیع از این میتونه بگیره. امروز کنفرانس بین المللی به ارتباط استفاده از انرژی افغانستان در دبی گرفته میشه. ببینید دنیا چقدر پیشرفته شده که هم انرژی تولید میکنه، هم سیاست در اتخاذ میکنن که چی گونه از انرژی استفاده بکنن. چی ما را به این پیشرفت وادار میسازد؟ علم و دانش و دانشی که امروز ایجاب میکنه. ما سالهای زیاد از این در اثر خرافات گرایی از این پا عقب ماندیم، ولی در آینده باید به هر قیمتی شوه جلوگیری از این بکنیم که در این دنیایی که امروز استفاده از انرژی اصل اساسی را مطرح میساز در زندگی کردن، ما امروز مکاتب ما بسته باشه. دو اصل عمده را باید ملت افغانستان با همکاری دولت افغانستان جدی مد نظر بگیرن. یکی سوء استفاده از معارف و یا بیباره دیگه، فساد اداری اصل اساسی است و محتوای درسی که در کتاب‌ها مطرح میشه، محتوای درسی اصل اساسی است که باید جدی دولت افغانستان به همکاری مردم افغانستان مد نظر بگیره. و دیگه امان و امنیت مکاتب است، امنیت مکاتب، امنیت استادا یه اصل عمده است، مثل که به مسائل سی به صحت خود هم توجه میکنه. فکر کنم به نظر شما هم این باشه و شنونده های شما که اصل اساسی نگاهداری معارف همه قدر ارزش داره برای ما و شما. حالا من یک مثال بسیار ساده بتون وقت شما رو نمیگیرم، یک شوخی بسیار جالب هم است. درست است ما به این خرافات باور داریم که میگیم آفتاب طلوع کرد غروب کرد، نه اینا ما ظاهرا میپذیریم ولی عقلا نمیپذیریم که آفتاب طلوع غروب میکنه. آفتاب در جای خود زمین ما و شما حرکت میکنه ولی چون همین گپ رواج شده اینا میپذیریم. حالا خرافات را که بعضش از گریز کرد از دو خرافات نمیتونیم، ما من ایست یک گپ قبولش میکنیم و منطقا به اون خرافات این یک مثال دادم باور نداریم. به اون خاطر ما باید با علم و دانش زیور اساسی خود بسازیم و به هر قیمت از مکاتب خود دفاع بکنیم. خدا کنه وقت شما را زیاد نگرفته باشیم. با یک عرض دارم، یک نکته دیگه، ما را به همکار تکنیکی تان وصل بسازیم که میخواستم یک معلومات ازش بگیرم.
اطمینان آقای آصف حبیبی هست با شما جناب
سید. بل اوریدون که ده تلفن لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
مهربانی سید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سید،
دا پروگرام ستاسو دغه خو بارګی نه
بله ستاسو پسیمه کی اول خو وای چې کوم ځای خبری کوي. آیا ستاسو پسیمه کی شوانزی تړل شي ودی؟
زه مطلع درینور خبری کوم ده درینور له سالینا.
بله درینور دی نه
درینور له سالای خو ډیر زبردستی دغه دی مکتوبه دی مشکل نه لرو چې زمون ماشومان په دغه کې نه دي مشکل کې نه پدې چې زمون ماشومان په پاکستان نه راغلي دي او اسنوتونو په لاس لري خو د کونسلرګری کې تاسو شوی نه دي او دلته ورته مکتب کې داخلي ورته نه ورکی نو اما بنچویلی دی خوبا دا مشکل رو امن که خوال و ساله دا خامن که مزید همه دی
سمره ما شمان به دست درس سمره شمیر بیوی دی دوگو کسانو چه داخله نور کول کیجی تلفن قطع شو خیر بل اردون که ده تلفن لاری لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمان سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت و سهی مهربانی که ویلا کم زه
عزت لابوان دا کندهار ولایت پسپین بولده کلوسواری.
بله مهربانی و که پسپین بولده که آیا شوانزی بند شویدی؟
یا شوانزی بند شوی نکی دلتا دا پسپین بولده که را شوانزی جیس جیس خراب جی دلتا کتابون را که پا لودو لودو دلته دا په شوونځي کې دا خلک ورته ناسته چې هغه کتابونه ځان ته جمع کوي بیا خرڅ یې په بازار کې. دغه زه خپله یو دغه یم شاګرد یم، ما خپله کتابونه په سپین بولډک ولسوالۍ په بازار کې رانیولې دي نو دې دا رقم کار کوي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه چې تلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام سب میربانی.
و علیکم السلام.
بفرمایید آقای نجیب الله چطور است در غزنی؟ یکی از ولایت های نام گرفته شده از سوی وزارت معارف که مکاتب در اونجا بند است، مسدود است. در منطقه شما هم چنین است یا نه؟
ما این بند شدن مکاتب با خود از حکومت رب داره سوال مسئله گیرو زمان مکتب برسیز است تشکیر من معاشات جز خود داخل شهر غزنه ای که من میشد معاشات از این وقت پرداخت نمیشد یا خود معلم های از اینجا کیت مکتب نمیرن مگه به ما معاش نمیرد از خاطر مکتب ها بند است. مخالفین به مکتب کار دارن از اینجا مکتب برسیز است معاشات شما وقت
خب یعنی که ناامنی در اینجا فکر میگیرین دخیل نبوده و تنها مسئله معاش است؟
بلکل داخل در معنی به خاطر اینکه که معاشات سنایت من که ناامنی است برادران مخالفین ما به این مکتب بکنم پروژه هیچ کار نداره خویا خودشان زمینه ازیره مساعد منه که مکتب بند باشه معاشات سنایت به وقت نمیفرد بازه مکتب ها مسئول میباشه.
تشکر از شما و نظرتان پخش شد.
بل اوریدون که هم ده تلفن لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب
مهربانی که سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه خالد خبرې کوم لوګر نه زما نظر خدا شاید چې لوګر کې خو دلته د عموم منطقه کې خو تر اوسه ښوونځي نه دي بند خو په هر ولایت کې چې بند دي دا د شرم خبره ده په دې کې فکر وکړه چې ایران توغندي جوړي برقونه جوړي سرکونه جوړي بلډنګونه جوړي پاکستان په دغه دستور باندې مونږ خوندي بندوم دغه خوندي بچای زوبخ جوړي بل ورځ دغه خوندي بچای بل ورځ توغندي جوړي د دیوال وطن دفاع کوي دغه دوه خلکو تایران پاتم لم دغه خوندي بچینه ډاکټر وږي دغه ولې د بدبخت دي د غوانان دغه ولې د تور بخت وهلي دي دغه دا رقم خلک دي دا خو د دا رقم مزغ دي د غوانان خوندای ولې بندي خوندای خو د علم دی واده علم د ټول دنیا کې برق خور د ټول دنیا کې سرکونه جوړيږي ټول دنیا خایسته سوال دی یو افغانستان د مخ باندې سپاره دي بس ورور وبارم په خروړي اټول کار په خربان دي دغه دا رقم جاهل خلک دي د غوانان نورم په مخه ښه
صحیح نیم سیب دا وريدونکو هم ډیر په قارو خو مستحق هم نه تر یو حد پوري بل اوریدونکو دی اسکایپ لاري لرو مهرباني
کوئ فرمان سیب رادیو آزادی است برنامه
سرور سیب سلامونه علیکم اله تاسو ته استاد ټولو اوریدونکو ته
سلامت اوسئ
شفیق الله هم د لوګر له ولایت څخه لکه څرنګه چې مخکې اورېدونکي یادونه وکړه همداسې حقیقت ده او بل یقینا تاسو یو ډېره ښه موضوع ټاکلې داسې یو موضوع ده چې په هغه باندې خبرې کول ضروري دي او باید خبرې پرې وشي مکتب زموږ دوهم کور ده مکتب هغه ځای ده چېرته چې موږ زده کړه کوو او تعلیم کوو بیا تعلیم فرض ده او مکتب بیا هغه ځای ده چېرته چې د اسلام یو فرض رکن پر ځای کېږي ادا کېږي که څه کور کې موږ جسمن روزل کیږو مکتب کې موږ ذهنن روزل کیږو او حیران موږ په دغه یو هغه ذهنو ته او هغه وجدانو ته چې هغه دا فکر ځان سره کوي او دا پلان جوړوي چې مکتب بند کړي او خپل اولادونه په لوی لاس د بېسوادي کند ته واچوي او د ناپوهي په کنده کې خپل اولادونه دوی خطا کړي نو موږ په دې اړه د دولت ډېره جدي پاملرنه هغه سیمو ته واړو چیرته چې مکتبونه بند دي او هلته د نوو ماشومانو دپاره یې تعلیم زمینه نه ده برابره خو له نیکه مرغه الحمدلله دلته لوګر کې چې موږ مرکز کې کومه سیمه کې اوسېږو موږ کوم داسې راپور نه ده اورېدلی چې هغلته د مکتب بند دي دا زموږ دپاره هم یو خوشبختي ده افتخار ده هیله کوو چې په آینده کې نور هم دغسې راپورونه موږ وانه اورو او کومه سیمو کې چې مکتبونه بند دي هغلته هم په خیر سره خلاص شي دا مې یو لنډ نظر و
ډېره زیاته مننه کورم ودان
سلامت باشین و پیام ها هم زیاد هستن یک شنونده را بگیریم که زیاد منتظر ماندن بعد از اون میریم به پیام شنونده ها بفرمایید سب رادیو آزادی است نه تماس از اینا قطع شد یک شنونده دیگه بفرمایید سب رادیو آزادی است
مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب
سلامت و سی مهربانی کوی لکم زینه کم ولایت یا کمی ولسوالی
سروان صاحب ما نور کار ندرلوده کستاش میرا ما تا پرداش میرا زنگ و زکه چیزا
سلامت و موضوع لموضوع باره که خبری و که دیر زیاد منه نوز خوزلت از سر خبری نشم کوله زکه چیز پا ستیدیو که اما پر حال منه نایمی سیب تسویل چه پیغامونه
بله بله پیغامون خیلی زیاد هستن گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که در ولایت بغلان مناطقی که در اونجا امنیت برقرار است مکاتب هم فعال هستن اما گفتن یک تعداد مکاتب در مناطق نامن مسدود هستند و گفتن ما من حیث یک معلم از تمام طرف های درگیر می خواهیم که زمینه تعلیم را به جوانان فراهم بسازند و گفتن که این خلاف ارزش های اسلامی است که مکاتب بسته شوند. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار ولایت لغمان نوشته کرده که باید یک هیئت باصلاحیت و صادق گماشته شود تا مکتب هایی که روی کاغذ هستند و شاگردان در وجود ندارند بسته شوند. البته اینا اندک از موضوع بیرون هستند چون بیشتر درباره ناامنی ها و تاثیر از او سر مکاتب و معارف افغانستان صحبت میکنیم. سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که طالبان مکاتب را به خاطر مسدود میکنند که شاگردان را به صفوف خود جلب کنند.
او فتانه عثمانی لزابل لیکی و ایدلت مکتبونه یا پر مخ نسته چسته هم هغه یا پا بینونو ویجار شویدی یا بندی آل داده چی دوایی چی تعلیم پا حلوکان و انجونو دوارو بندی فرض ده. محمد عثمان لزابل لیکی باید شاجوی اولسوالی که چلویشت شوانزی خلاستی شپارش شوانزی ودانی لری دروی شوانزی ودانی نلری میرام شال گیلانه لنا معلوم ځای لیکي وای وو پښې ل گیلان لیکي وای زموش په گیلان کې مکتبونه چندان نشته خو یو مکتب خلاص دی. رحیم الله نوری له کابل لیکي وای د ښوونځیو بندول افغان وژنه ده، جنگ ګټل نه دي بلکې هغه څوک چې مکتبونه بندوي غواړي چې د افغانانو آینده ووژني.
بله، تشکر میکنیم از این شنونده ها و شما هم میتونین بر ما پیام های کوتاه بفرستین، البته نام و محلتان را در پیام هایتان ذکر بکنین و موضوع برنامه ما هم هست، ناامنی ها و تاثیر زو سر معارف افغانستان در منطقه شما و در مجموع اگر کدام نظر در این باره دارین. حالا شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید، صفر رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صفر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کنم صاحب.
نه خواندی کوم باندې اوسه مخکنه خلاص یو هو کې درس
بله دا خو یو بل مشکل دی. په دې مشکل به هم بیا کوم بل و خبرې وکړو. دا وایي چې ستاسو په ولایت کې ستاسو په ولسوالیو کې ښوونځي بند شته او که نه ټوله پرانیستې دي؟
نه ټوله پرانیستې دي، څوارلس ولسوالیو ټولو کې پرانیستې دي، خو بس بیا ورځې
بله سیده مننه سلامت و سی خوستم یاو لغو ولایتونو چه پنسپی دولی امنیت شده زکه هم شوانزی پکی پرانیستی دی. بل اوریدون که لرو زن معرفی که
بفرمان سیب را دیوزا.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
مهربانی سیب
سلامت و سی مهربانی که لکم زیه
خوشحاله وقتی گرانه شهزاده نبینه
او نبینه صحیب مهربانی که ویسیب
کمیه بسی گرانه دیره بخنم گوارم دا چی رادیو مرا کرانه و دا موضوع خبر نشم و صرف دقیقه دا یک شمبه و رز و مال لازه چی زنگ مرتبه و
بله موضوع داده چه آیا ستاسو پسیم که هم شوانزی بندشته. تازه راپور وای چې په افغانستان کې سشکال نور شوانزی هم بند شوی او شمیری دی بندو دولو سوتر رسیدلی ده.
نه ګران دا چې د کونړ په ولایت کې خو ښوونځي تر اوسه کومه سیمه باندې نه دي بند شوي، نه په کومه ولسوالۍ باندې بند شوي دي. دلته دغه زموږ مخالفین ورونه چې دي طالبان ورونه دا هم غواړي چې په کونړ ولایت کې د معارف کوم ښوونځي چې دي هغه په هره ولسوالۍ کې باید دا بند نه شي، حتی چې خپل همغه طالبان معلمین پسې جوابونه لېږي ورته وایي چې راشي تاسو راشي او دلته دې ماشومانو ته درسونه وایي. لین لین هم چې په کونړ ولایت کې د معارف
شاهزاده نابیدن صاحب البته څه وخت مخکې یو راپور و چې د څه مودې لپاره په ځینو سیمو کې بند کړي ول په کونړ کې هم. البته ستاسو خبره هم سمه ده، لیکن
هغه مسله داسې وه چې دلته کوم شخصي برخورد شوی او کوم استاد معلم و دغه د پیش که دره کې د هغې کوم کارکانو هغه په دیني مدرسه کې و بیا هغې غوښتل چې دغه نور تعلیم هم وکړي د هغه د لارې نه دغه د ښوونځي د لارې نه هغه معلمین استادان هغوی باندې په کار شوي وو. ورته ویل چې تاسو هم هلته مدرسه وی هم دلته راځئ نور مکتب وی تاسو دواړه نه شئ کولی. نو هغه هلکان یې شړلي وو، بیا د هغه سیمې خلک لګېدلي وو، هماغه پلرونه او هغه د قوم مشران چې کوم وو هغه لګېدلي وو. نو راغلي دلته معارف ته معارف بیا دغه معلم
سیده ډیره مننه
شخصي راغلی او دغه مکتبونه ته ور اچولی.
کور ودان بل اوریدونکو
تشکر. یک شنونده دیگه هم در تلفن داریم، بفرمایید. سیب رادیو آزادی است،
رادیو تیتکی لطفا لرادیو لری شی یا تیتکی وس خبری.
سلام علیکم.
سلام سیب مهربانی.
حکیم الله شما از غزنی.
بفرمایید آقای حکیم الله.
جور بخیر.
بخیر.
روزی در مثلا این چه مکتب و پیشترم بچه که از غزنی گفت زد.
بله.
او اصلا یک ملیم رشوت خور بود و دروغ موگو با خاطر یک ملیم با خاطر ماش خود هیچ وقت نمیخواه یک مکتب بسته شده. دروغ موگو در هر جایی که مکتب ها بسته میشه از دست مزورایی که از پاکستان دستور میگه موش بسته شده.
مشکل نیست از طرف دولت. اگر ماش نمیرسه در یک ما دو تما رسه بزرگ کسی که واقعی وطن پرست باشه به خاطر ملت خود فضلت کنه و هیچ وقت نمیخواه به خاطر یک ماش خود اطفاله به ملت به شواد و بیبندوار بار بایه. این مسئله که هست مسئله این چیست کل چیزها که هست این کسایی که طالبان کنش راسی بد مون به حساب این چیز نیست مون تا مسئله دو کسایی که به نام افغانی سه در قبل طالبان پاکستان و دیگر دیگر است یا مکتبه را مخواهیت در بدن و مکتبه را ملیبا را ترور کنه و مثلا مکتبه را بند کنه. این حسابه کار که هست
بله سیبال شما که در لوگر در غزنی هستین با مزرد در غزنی که هستین غزنی یکی از ولایت های هم عنوان شده که مکاتبش بسته است در منطقه شما البته در کدام ولسوالی شما هستین و آیا مکاتب بسته هست یا نه و ای فکر میکنین اگر بسته است یکانه دلیلش نام نیست یا چیز دیگره؟
بلکل در منطقه ولسوالی همه منطقه منگور است این منطقه تمامش که در ولسوالی همه چیست اکثریت بعضش که در سای پوسته و مثلا ولسوالی است و خلاص است و دیگراش کس کلش به طور من بند است.
مننه چه معلوماتی ورکړل بل اردون که هم لرو روسته به بیا ستاسو را لیږلې پیغامونه ولولو مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نورې بخیر
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب.
عبدالرحیم خبرې کوم لوګر نه.
مهرباني کوئ عبدالرحیم صاحب.
دا دې موږ لوګر ولایت د پولي عالم د افشکان د سیمې یو ښوونځی ده طالبان بند کړی او حکومت هم نه ده بند کړی معلمان یې ټول په کورو کښې ناستي لوسه پورې یې هم نه ښکاري.
ولې علت یې څه دی؟
علت یې څهشي ده سیمه لږ لرې ده شل کیلومتره نه کوي.
بله معلمان یې په کورو کښې ناست دي او معاش هم اخلي ستاسو منظور همدا دی؟
دا زموږ غوښتنه ده.
صحیح. نو تاسو ښوونځی خو ډېر زیات مهمه ده ولې څو مشران هم د لوګر مرکز پل عالم ته د معارف ریاست ته نه ورځي او دا شکایت نه کوي؟ متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو خو خیر ما خو ورته خبره وکړه کیدای شي چې په دې طریقه خپل مشکل حل کړي او که څوک معاش اخلي او درس نه ورکوي نو کیدای شي د معارف ریاست منفک کړي. نعیمي صاحب اوس په څه پیغامونه ولولو؟ پیغامونه هم ډېر زیات دي.
خیلی زیات فرستادن پیام ها. شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده هر کی دشمن معارف است دشمن دین هست و نباید با مسلمانان چنین کار صورت بگیره که مکاتب برایشان بسته شود. محمد قاسم زوک از ولایت هلمند نوشته کرده که در ولایتشان 132 مکتب بسته است و در ولایت هلمند گفتن بی‌سوادی زیاد شده و از این لحاظ همه با مشکل روبرو هستند. عبدالرزاق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان هم در پیام دوم خود البته نوشته کرده که بسته کردن مکتب ها کار پاکستان است. اگر هر کس خود را افغان میدانه مکاتب را مسدود نکنه. یک موضوع را برای شنونده ها سروان صاحب ما شما یادآور شدیم که از هر شنونده میتونیم یک پیام را به خانش بگیریم. بعض شنونده ها 10-12 پیام بر ما میفرستن یا مو یک پیام را ده ها بار میفرستن چنان که آقای مبارز فرستادن. بله
بله ده خصوصا آقای چه موضوع نلری او صرف دیو موضوع پر شل زلی را استوی. خیر نورالله جان لدلارا ملیکی وی زموش په سیمه کې ډېر ښوونځي بند دي. له لوګر څخه یو حسینا لیکلی دي وایي د نجونو مکتبونه بیخي کم دي. محمد فهیم ادیب البته دی ادیب هم ډېر زیات پیغامونه دي لیکي وایي زه په خپله مسلکي معلم یم دلته مکاتب بند دي لیکن د نامنیو له کبله د محصلینو اصحان دومره متاثر شوی چې له در سره علاقه نه لري. عبدالواسع ارمان له لوګره لیکي وایي د خدای فضل دی هیڅ مکتب بند نه دی. عبدالله علیمی تندر د هلمند ولایت د ناوې څخه لیکي وایي د ناوې لوی کلي عالي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی یم د ناوې مکتبونه بند دي. وسلوال طالبان وایي موږ د مکاتبو مخنیوی نه کوو خو استادان نه حاضریږي چې درس ورکړي. محمد له زابله لیکي وایي په زابل کې یوازې 10% ښوونځي فعال دي 80% سقوط دي. له غزنی څخه یو اوریدونکی چې بلې اوریدونکی ده شکریه وایي اوس په هلمند کې هم د هلمند په زیاتره ولسوالیو کې مکتبونه بند دي. بلال ستانگزی لوگر لیکی و مکتبون اشتا خوب معلمان مکتب تا پا وقت نرازی. جاوید لکندهار لیکی و پا کندهار که دیر مکتبون پا ولسوالوی که بندی ده حکومت ده هیل لرو چی ورطا توجه کری. احسان الله بارکزی لشکرغا لیکی و ده نوی تعلیمی کال پا پیلی دو سر ده هلمند پا دیر رسیمو که شوانزی ترلی دی. عبدالرازق صاحب زاده للغمان لیکی و مکتبونه تش پنامه دی اکثر بندی او که خلاص می صرف معلمین معاش اخلی. مریم سادات لمیدان ورده گولی که لطالبان سخه غالم چه مکتبونه بند نکری زکه ده وطن آینده پا مکتبونو زدکون کوپوری تړلې ده. او ولی جان لغزنی لیکی وای په زنرخان ولسوالی کې مکاتب خلاص خو مسلکی استادان نلری.
تشکر از این شنونده ها که تا این لحظات بر ما پیام فرستادن و یک شنونده دیگر میگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لکم زی خبری کوی
خالد لوگر نه خبری کوم. دما نظر خدا شاید چې په تاجکستان او ازبکستان برېښنا را روانه ده افغانستان ته. افغانستان کې په بیا باندې اخلي هغه برېښنا.
بله
دغه د مونږ ښوونځي چې بند شي نو دغه د مونږ له ښوونځیو لالکانو نه به څه شی جوړ شي. دغه د ما غوښتنه ده مقصد چې هر ولایت کې دغه ښوونځي بندوي دا د چې داسې دوی خپله توره تیاره خپل ولایت ته ولي. د ټول جهان په برق باندې رڼا ده، په سرکو په بلډنګو په مکتب باندې رڼا سوی ده. زه دغه ته حیران پاتې یم چې دا مخکې هم څه شی وکړو چې اوس ښوونځي بندوي. اوس ټوله دنیا چې ده هغه په د مکتب په بچي باندې روښانه شوی ده. مقصد ټوله دنیا هم دې جوړه کړې ده. بلکې دغه باید چې بند نه کړي، دغه مخنیوی دې د علم ونه کړي، چې هر څوک یې دغه کار باسي ونه کړي. شکر الحمدلله په لوګر کې بیخي د علم دښمن نشته. پهې دغه د ما غوښتنه ده ټولو ولایتونو نه باید چې دغه کارونه کړي. قومي مشران دې بیداره شي. دغه د پاکستان د ایران د دېو استخباراتو دا کارونه دي چې دا علم بندوي. نور هم په مخه ښه
سلامت اوسې. مننه کوروادن نعمي صاحب. داسې معلومي شي چې له افرادو ځینې یا د دولت ځینې وسلوال مخالفان په سلیقوي ډول هم برخورد کوي. په یو ځای کې هېڅ له مکتب سره سرو کار نه لري، خصوصا د دې کونړ خبره چې مخکې ما اوریدونکي وکړه او یا دوی اوس د لوګر وکړه. په هلته دغه ځای طالبان کار نه لري، خو یو ځینو نورو سیمو کې بیا کار لري ورسره نه پرېږدي. یعنې دا سلیقوي برخورد هم کېږي په ځینو سیمو کې.